السلام علیکم ازادي رادیو ته وګیاست د دې سات خبرونه اوري د برېټانیا حکومت خپل ټول اتباع وخته چې افغانستان ته سفر ونه کړي برېټانیا نن په اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکې چن بلل او زیاتوي ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي په اعلامیه کې زیاتره شوی په مذهبي ځایونو مذهبي مراسم او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې د تر هغه لږ بریدونو د لوړې دوه غوښته د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو د توقيف ته خطر یادونه هم شوی د طالبانو حکومت لا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خوله مګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی دی فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنورۍ له ومې راهیسې 224 ورځې د طالبانو په بند کې و په دې اعلامیه کې د فرانسوي الاصله خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بېل خنډ راپور ورکول ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشی کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي مرتضی بهبودی ډېره چهارشنبې طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي سکه افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 1200 میلیونه ډالر بشری مرسته شوې ده چې په دې کې تر 1400 میلیونه ډالر ډیره برخه د امریکا ده خو د افغانستان لپاره د امریکا شازدافيري کرنډې کر په خپل ایکس پانل لیکي متحده ایالاتو ویاړي چې افغانستان سره مرسته کوونکو په سر کې ځای لري تاجکستان افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې سلی روشنوي امنیتي پوسټي جوړې کړې د تاجکستاني رسنیو له قوله دا پوسټي د لخش شمس الدین شاهین روشان اشکاشام مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې د تاجکستان ایشیا پلس خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړل چې دا پوسټي د جمهور رئیس امام علي رحمان الله خوانی سره سمې جوړې شوې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تیر میاشتې راپور ورکړ چې دوی امنیتي ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله چې تاجکستان ته په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خوېدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي په غور کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې را پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده او د قربانیانو ماشومان دي په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنو له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غرفه وخوېد تاکر شوی د چینن په مصر کې یو سر مشري زه جوړ شي دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې داوی رښتا چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبر نشي د قاهره په غونډه کې بعد یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي خو په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو د احساس نشتون د دې سبب کېږي چې څوک ډیره تامتري ونکړي خو چین ویلي دي چې د منځني ختیځ لپاره خپل استاد جی جین د قاهره غونډه ته واستوي روسي بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف بای دې غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتل چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4 میلیارډ ډالر اسرائیلو ته ځانګړي کړي جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې په یو وینا کې پر اوکراین د روسیې برید په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تړلی وبال د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له اسرائیل سره به د امریکا د مرسته د حماس له منګولو د برمتو په خوندي خوشي کېدو کې اغېزمنه تمام شي د کانګرس د نظامي بودیجې په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تیر میاشتې په وروستیو کې کانګرس لو اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای راځو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو لاړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو
پرته له شکه چې طبیعي پېښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هېواد کې په هره څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي او دا زلزلې په ټولو تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوي دي او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پېښې هغه پېښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او انساني قوې په اساس باندې منځته نه راځي، بلکې د خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پېښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پېښې کله چې رامنځته کېږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري، بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هېوادونو کې انساني تلفات هم سره وړي دي، حیواني تلفات هم سره وړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پېښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پېښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول، اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک، بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هېواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پېښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنې چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پېښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي، ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تصریح شوې ماده ده چې د طبیعي پېښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې شي، هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پېښو ته رسېدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي، او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې، لکه افغانستان غوندې یو هېواد، دلته خو بېخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقم وینې؟ اوس طبیعي پېښې په افغانستان کې رامنځته کېږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کېږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کېږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي، که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هېوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هېوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پېښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسېدلی ده مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه، مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګلیسی په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري ستونزې لري. په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري او دا د لامل کېږي چې داسې طبیعي پېښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا بیا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت پاتې ده، دا یوه عجیبه ده. دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده که هغوی بې غوري کوي، بیا د هغوی ستره جفا ده او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کراسو دی زلزله ځپلو هغو اساسي او بشري حقونو ته که درته وایو استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغسې طبیعي پېښې چې رامنځته کېږي، په لومړي قدم کې د دوی پېښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کېږي او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ او تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق یې چې مدران حق یې دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پېښو له امله چې رامنځته کېږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړه شي یا موقتا خیمه ورته ودرول شي یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوب ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلود، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. ځکه د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده، د یو حکومت هم په لاس پوره نه ده. د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پېښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي کله چې د یو طبیعي پېښو سره مخامخ کېږي، حتی دې ته اړ کېږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت ده. نو دلته ټولو نړیوالو ټولنو ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پېښو کې زیانمن شوي دي.
بله، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالوي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
شوق العاده در رواني اړخ دوی صدمه ویني او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې. ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، بلې خوا د خپلو کورونو سره یوازې خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده د دوی، او دوی ډیر ستر زیان ده چې خپل د کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب ده، دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یو انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېر خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریبه مو اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادی اقل دیو وقت مرسته خو سره کولای سي استاد په دې اقل تاسو خبري غواړم
بالکل زمونږ هیوادوال فقیر دي اما دوی دومره هم فقیر نه دي اکثریت چې دوی ونشي کولای د لسو افغانیو د شلو افغانیو یا د پنځوس افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي فکر وکړئ چې دا څومره افغانۍ شو زمونږ نصوص ماشاءالله څلوېښت میلیونه ده یوه یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا څلوېښت میلیونه افغانۍ شوې نو دا کمه مرسته نه ده دا واقعا یو ځای نیسي زمونږ په هیواد کښې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي دا یوازې کومک نه ده دوی لپاره صدقه نه ده دا بلکې دا وجیبه ده دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کښې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي دا د اسلام اخلاق دی د اسلام آداب دی او وجیبه ده د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړېږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کښې ورته ګټور تمام شي او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کړي او برعکس باید کومک ورسره وکړي خپله اخلاقي جنبه خپله ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته
که چیرې له دغو عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې که بیا هم د دوی دغو حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا د حکومت لخوا د نړیوالې ټولنې لخوا دا به څومره بدې پایلې ولري یعنې دا طبیعي پېښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي په نورو ځایو کې به هم کېږي یعنې داسې خو نه ده چې یوازې په هرات کې کېږي موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول شایدان یا څو چې تېر کال هم موږ ډېرې بدې پېښې درلودلې که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوو کسانو په لاسنیوي کې بې غوري کوئ یا هغه څومره هم چې توان یې هغومره نه کوئ سبا په تاسې هم داسې حالت راتللی سي په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد
دقیقا دغه حالت سره ټول هېوادونه په ټولو تاریخ کښې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي او دا طبیعي پېښې که څوک وغواړي که ونه غواړي دا طبیعتاً منځ ته راځي لکه چې نوم یې طبیعي ده یعنې طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پېښې منځ ته راځي د سیلاب په شکل د طوفان په شکل د دغسې زلزلو په شکل باندې د ځمکو ښویدنو په شکل باندې د واورې ښویدل دا ټول طبیعي پېښې دي چې رامنځته کېږي که انسان وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي پېښې منځ ته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده طبیعي پېښو کښې انسان هېڅ ډول دخالت نه لري او هېڅ پلمه شتون نه لري ټولو بنسټونو لپاره د حکومت لپاره د نړیوالو ټولنو لپاره هېڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کښې ګرام وبلي او کومک ورسره ونه کړي او له کومک نه دروغ وکړي خپل لاس ونیسي نو طبیعي پېښې د انسان د دخالت نه پرته منځ ته راځي او ټوله نړۍ ټول سازمانونه حکومت او په وروستي قدم کښې انساني ټولنه چې هر څوک وسو توان لري په دې کښې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کښې باید راودنګي او د دغسې هېوادوالو لاسنیوی وکړي کومک ورسره وکړي
هغو کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی خپله زلزله ځپلي دي د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي خپله بې کوره سوي د هغو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي ژوند دوام لري دوی ته به یو څه پیغام ولرو
پیغام دا ده د دې هېواد د یو وګړي په توګه زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم که دوی د خپل کورنیو غړي د لاسه ورکړي دي په مجموع کښې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده واقعا او ټول افغانان بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پېښه ده او په دې کښې هېڅ څوک ګرم نه ده دوی باید صبر او زغم ولري ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کښې ډېرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي هر هېواد دغسې قربانیانې ورکړي دي دوی باید صبر ولري زغم ولري او دوی دغه خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل د ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي او که چېرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي او دوباره دوی ځان ته د د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کیږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خپرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
لومړی قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک د دې هیواد، زمونږ هیوادوال، دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي، واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لاره دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که په هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډېره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا و دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دیغه کسانو دی اساسی او بشری حقوقو پاکل خبرې وشوي چې دوی په طبي پیښو کې زیانمنی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سرفاد دهر ظلم غران کوي، پما سرفاد دهر ظلم غران کوي، خوچه سوا پټي تو سترګو پیار مان کوي، پما سرفاد دهر ظلم غران کوي. دے دہر ظلم ہاتھ گران کری پیارے باندے پیسہ قدرے تاوان کوي پوچھے سبا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوي تما صرف دے دہر ظلم حق گران کوي
آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوان فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی.